Radio. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس په mashalradio.com او د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې تاسو اوریدلی شئ. د څلورو بجو په دې غړی کې موږ تاسو ته دوه خبرونه دراوړو. یو د مشال مرکه پروګرام دی چې تاسو په اول سر کې نشریږي او بیا وروسته به تاسو تاندې هلی اونیزه خبرونه واوري. د مشال مرکی کوربا ګلیاز دی او د تاندې هلی هغه اسما ګل ده. نو راځي چې د خبرونه واوري.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې.
د مشال اړودونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی له خولې نه اورو. نن دا سره په دې خبرونه کې هم د پښتنو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري. شیرالم شینواری صاحب ملمه ده. شیرالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت ته چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره، ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه باندې خبر کوو. شیرالم شینواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګلیا صاحب. مننه تاسو. مننه
ستاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت ویستلو. زمونږ پښتنو سیمه کې داسې شخصیات ډیر کم پیدا کیږي، موږ ګورو هم. او تاسو اکثر زمونږ په بیلابیل خبرونو کې، په بیل هغه کې هم تاسو راځئ هم. خو زمونږ اوریدونکي په لږ شان کې ستاسو زمونږ تعارف ته وکړو، نو بحث یو پښتون، تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وئ؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړگی یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1900 یو اویم کې مې پیدایش شوی دی. پیدایش شوی ما بیا مې سبق ټول په لوړگی کې ویلې دی. لوړگی کالج نه بیا اسلامي کالج ته راغلی ما، او د پېښور یونیورسټۍ نه مې په انګریزۍ کې او بیا وروسته په پښتو کې ماسټر کړی دی.
نو د دې زدکړې لکه تاسو خپل د کورنۍ کومو ګورو شنواری صاحب ک د پښتنو سیمې مونږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده. نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی دغه چیرې خامخا به تعلیم ترلاسه کوي؟
کور طرف نه خو خیر ډېرې مجبورې وي. خدا زما ذاتی شوق و. یو غټه وجه د حمزه بابا د کلی والی وجه وه چې هلته شعر و ادب خلق و. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد دی اول ورته ویلې، هغه په خاص د هغه د کلی په لمن کې مې سترګې غړولې وې. نو فاروق شینواری مېم ډېر د نږدې نه لیدلې و، د هغې کورنۍ سره مېم تعلق و. بیا د شعر و ادب ټول نه غټه وجه دغه وه چې زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټولو خبرو وهڅولم. او بیا انګریزۍ سره مې په دې وجه رابطه شوه چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې و، افریدی و، د خیبر و. نو انګریزۍ سره مې توجه پیدا شوه. نو پښتو سره خو ما تاسو ته مخکې نه ذکر وکړو، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض وموندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلم وکړم او زه لوستلم وکړم او زه خواریم په دې کې وکړم. بس دا مې شوق و. ګنې زمونږ په علاقه کې داسې هېڅ سچویشن نو. زمونږ زیاتره خلک د افغانستان سره د راتلو کاروبار شوق لري او مجبورای هم دغه وی د ټرکونو د ترانسپورت سره شوق لري. زما ټولونه هم ترانسپورت سره متعلق وو. زما په پورا خاندان کې هم چا میټرک هم نه دی کړی تر اوسه پورې. نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شنواری صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې خپل شوق نه تاسو راغلی، موږ تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو، نو ستاسو ځانګړتیا که موږ وګورو شعر، ادب، یو استاد په حیث معنی لیکوال، کم کم هغه دي چې هغه موږ ته چې کم معلوم دي، د دې نه علاوه هم شته؟
زما تعلق د دې ټولو شعبو سره په یو حال کې ځکه وو چې زه استاد وم په یو داس وګڼه چې یو پرایمری سکول کې، نو زما شوق د ټولو شعبو سره، زما ژبې سره هم شوق و، ادب سره مې هم شوق و، ورسره د فن سره تړن لرونکي خلکو یو هنرمندانو سره مې هم تعلق و. د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو آرټسټانو تر اوسه پورې چې هغې څومره ارتقا وه یا څومره منزلونه ترې کول، نو دا به مونږ تاسو به یو ځای تللو دې ټوکه خیالو کې دا به مونږ کور کول. دې سره مم شوق پیدا شو، د دې د ژوند حالاتو سره مم نږدې نه مولیدل، یا په دې وطن چې څه تیر شو نو دا مم ټول په خپل سترګو ولیدل. د لوی فنکارانو نه تر درمیانه او د هغې نه پس تر اوس چې کشران کل کم راغلي دي، د ټولو فنکارانو، آرټسټانو، شاعرانو، دیبانو سره بېعینهي په نفسي تعلق دی. او دا زه صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعران دي باندې، که د کوټه څومره شاعران دي، که د کراچۍ کې څومره پښتانه شاعران دي باندې، د ټولو سره زموږ بیا تعلق وو. او دی
شنواری صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي دا یو ګران هغه هم دی، لکه تاسو خپل لیکوال هم یې، داسې یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته، خوونکو ته تجویز کوي چې دا یو کتاب، لکه دا ګران دی خو لکه خامخا ورته وایي چې دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دی.
دا خو زه ما ته ګرانه شي، خو لکه که تاسو په پښتو کې ووایي نو زه به وایم چې په کار دی چې موږ د خوشحال خټک د زندګۍ پوره حالات وګورو، کلیات خوشحال، او هغې کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چا په خوشحال خټک لیکل کړي دي، ما خیال دی چې موږ به په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونه را تیر شوی دی. د هغې نه پس بیا د حمزه بابا مطالعه، د هغه کلیات، او بیا د غنی خان، که بیا موږ د انګلیش په دې حواله په دې ریجن کې چې څه تیر شوي وي، که موږ بغدادي پیر وګورو، دا دومره لوی نه چاپ شوی، کال 1914 1914 کې د نصیر احمدي صاحب کتاب چاپ شوی دی. نو داسې چې که چاپ کتابونه موږ وګورو، نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټوله علاقه کې چې څه تیر شوي. بیا موږ ملکنډ فیلډ فورس چې موږ وګورو، نو دا د انګریز دور نه اوسه پورې چې څه تیریږي، دا د هغې یو ریپلیکه ده، د هغې یو ریپلی ده باقی ده. بیا انټرویو ود هیسټري زما په خپله زندګۍ کې زه ډېر اوران فلاسفي، بالکل، او هغې ترجمه هم شوي دي. داسې موږ که وګورو په انګلیش کې د مای خیبر میرج وګورو، 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلی، ځان ته به د پښتنو خورۍ هم یو هغه د شاه شجاع د افغانستان خورزه پې واده وه، د د مور د شاه شجاع خورزه وه، او هغه په 18 کاله په خیبر کې تیر کړو. دا په نیټ باندې ټول موجود دی، پی ډی ایف فایل کې هم شته دی. نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه ساحل صاحب ژوند او حالات کتل، بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي، د لایق زاده صاحب لیکل دي، د اسلم خان حاجي صاحب پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې لیکل کړی وي، دویم چې دا ټول هغه کتابونه دي چې موږ به د ټول حالاتو نه خبروي، او هر ځوان له پکار دی چې دا ټول وګوري. دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان له پکار دی چې وګورو، موږ به د ټول سیاسي حالاتو نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره روان دي، دا دلته څه کېږي او چرته به ځي. دا که په دې موږ ځان پوه نه کړو، زما خیال نه دی چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې، آئنده حالات موږ بیا وپېژنو یا پته ولګولی شو چې آئنده به څه کېږي. نو زما په خیال خو دغه زما یو کمزوري سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رایه ده چې په کار دی چې ځوان کول د دې نه خبر شي.
نه دا ډېر غوره تجویزونه او وړاندیزونه تاسو ورکړل. د مشال اوریدونکو، په مشال مرکه کې را سره لیکوال، ادیب، شاعر، خوونکي شیر عالم شینواری صاحب ملمه دی یو ولکشن د مالو د میرستو به حاضری گو
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د دمیر سور شیر عالم شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شینواری صاحب، ستاسو کپ موږ د ژوند هغه ته وګورو، کار ته وګورو، تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلي دي، دا هغه څومره دي؟ او لکه موږ ما ته اوس هم بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، هنرمندانو د دې هغه به تاسو ستایل په ډان اخبار کې براتلل، په نورو ورځپاڼو کې براتلل، په سټیټمنټ کې براتلل، نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم هغه دي ژباړلي هم دي کتابونه خپل هغه هم تاسو راغلي دي؟
دا څه چې ما په خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلي دي، دا مې لاین کړی، لاین اپ کړی دي، خو لا مې چا په نظر راوستي ته راسره وخت نه دی ملو شوی. یو دوه مواده دا ده چې کله هم یو لیکونکی په اصل کې چې کله زما سره داسې مطلب نه چې زه بالکل په اصل کې یو لیکونکی یم، خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کېږم نه، زه پکې بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نور سیزونه پکې ایډ کوم، مخکې مې ته لري کوم، نو لا به خپل داسې کتابونه په ترتیب کې دي خو چاپ ته یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دي ورکړي. او البته دا چې لیکل ښه ډېر دي، د ریویوز هم دي، د فلم ریویوز هم دي، د کتابونو ریویوز هم دي، د شخصیاتو ریویوز هم دي، په دې کې د اتستانو د ژوندۍ حالات هم دي. نو دا ریویو ما نه پاتې نه ده، هغه کې هیریټیج، کلچرل هیریټیج باندې هم بلا ډېر سیزونه دي. البته یو شارټ ټیک مونږ جوړ کړو د ټیچر لپاره چې دا کم استادان د پرایمري سکول استادان دي یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کم ټولګي لپاره خودنه کوي، نو دا مونږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم، چې په تعلیم کې به مونږ چې کوم هیریټیج دی، یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل، چې هغه مونږ ویل چې کوم په لاس باندې مونږ محسوسولی شو یا مونږ لیدلی شو، کوم چې مونږ نشو محسوس، مونږ په لاس باندې راغستی نشو یا په سترګو لیدلی نشو خو مونږ یې محسوسو، نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل. مثال یو رباب دی، رباب چې کوم دی دا ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات، یعنی رباب چې کوم شکل کې مونږ وینو،
بالکل
خود موسیقي بنیادی طور سره ان ټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به مونږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د بالکل په نصاب کې به مونږ څنګه اچو، په دې باندې دا په نت باندې موجود دی ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن. دا یونیسکو یو پروجیکټ شو، زما په خیال دا یو بهترین کټ دی، که څوک ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کېدای شي. چیر زه انګلیش ټیچر مې، نو زه به انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګه یو ځای کوم چې زه انګلیش ژبه وخیمه، بیا به دا اردو سره زه څنګه کوم، دا به زه بایولوجي سره، کیمستري سره، فزیکس سره، میتھ سره، دا مونږ ټول دا یو پروجیکټ کړو. په دې کې مونږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا، هغه لپاره مونږ یو ټیچنګ کټ تیار کړو، یو داسې اعلی ورته وایي چې پاغې کې دا ټول سیزونه، پاغې کې لوبې هم شامل وي، پاغې کې زم کوم اولسي لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورني، هغه هم موږ شامل کړو. دې لپاره چې کلایمیټ چینج چې دا اوسې کم طبیعي بربادي ده، نو چې دین خلک پته ولګي چې دا بوټي ډېر ضروري دي زما لپاره، دا کټ کول نه دي پکار. اوس چې کوم به موږ وکړو، موږ سره وکیبلري نشته، موږ بوټي پیژنو نه، ځکه دا د فولکلور نه زموږ پورا حافظ نه ختم شو. نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکټ وو، هغه کې ډیر سیزن وو. او اوس هم چې تاسو وګورئ، نو تاسو په خپل منځ باندې لاړ شئ، نو دا کلچرل هیریټیج باندې به تاسو ته بالکل زما ما پر لیکل کړو، او زه د فوکل پرسن هم د خیبر پښتونخوا، نو دا چې درې څلور پنځه کاله کېږي ډېر زیات لرې نه دی شوی، خو دا ډېر زیات ریلیونټ او بهترین سیز وو.
څنګه تاسو ویلي، تاسو ځینې کتابونه په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړلې دي؟
ها، دا څه مم کړی دي چې لکه دا څه شوی دي چې لکه څه یې سمې کړی دا ډېر ویسه نه، چې هغه کوم ډېر ضروري ما ګڼل نو دا څه نکړي. ما خو تاسو ته چې ما ولا کتاب ته کوم نه دی ورکړی، خو دا څه مم کړی چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې دي، انګریزي ته، انګریزي نه مې پښتو ته اړولې دي، او ډېر لږ لږ چنکس کې ما کار کړی دی، فریگمنټری غوندې ورته وایي چې په حصه حصه کې دی. نو هغه یو منظم شکل لا نه لري او زه مطمئن کیږم نو بیا به ما خبر وکړم چې زه وایم چې نه دا مکمل نه دی، دې کې څه چینجز پکار دي، دا به سو ګوري، دا به طالب علم ګوري، دا به سټوډنټ ګوري. خو شیئر کړی مې زبانی تقریبا هر چا سره، خپل ټول سټوډنټانو سره مې شیئر کړی دي، او دا دا مې یو شوق دی چې دا
خبر ته اشاره وکړله. یو تاسو کله ما خبرو کې ویلې چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې، عصري حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یادغه کیږي او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی. وجوهات علت څه دی؟ ها
نه، دا څه دی چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لوستل دی هغه خو د ټولنیزو رسنیو په وجه باندې بېخي ډیر زیات شوی دی، او ټیک ټاک لیکل خلک یې زه خو ګړم چې انتهایی ډیر باشعوره شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو خو ټیک ټاک ریسرچ په حواله چې وګورو مخکې صرف پېښور یونیورسټي واغې نه به ریسرچ خرکو کوله، اوس خو دا څومره یونیورسټي چې په هغې کې د پښتو څانګې دي او هغه پښتو څانګو کې اگر چې ور سره اختلاف کېدی شي ځینې موضوعاتو سره زه وایم چې په کار دي چې زمونږ پروفیسوران صاحبان د خپل سټوډنټانو له زیات توجه را وګرځي داسې کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي، یعنی په یو موضوع باندې کار وشي نه که په یو شخصیت باندې وشي. ولې چې په شخصیتو باندې کار ډېر شوی هم دی، لکه مثلا ګولایا صاحب او د هغه کار او زیار داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولی. خو که مونږ وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند، لکه داسې موضوعات به مونږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته که مونږ موضوعات راواخلو، مونږ شخصیت پریږدو. شخصیتو باندې ډېر دا صرف کمپیلیشن دی زما په خیال باندې، نو دغه صرف یو کمی مونږ کې ده چې تحقیق په هغه ډګر باندې نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسټیانې جوړې شوي دي او څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی، یا ایون په اردو کې کم کار کېږي، یا ترجمو چې څنګه ډېر زیات ضرورت دی مونږ ته هغه کار نه دی شوی.
بیلابیل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی په د از استاد او سم پروفیسر په توګه مانی، تاسو خپل خبره هم وکړله چې تاسو د یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خبر پختونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته هغه زده کړی هغه کوي. کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خبر پختونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو، نصاب موجود دی، کتابونه خډیر دي، لیک لوست هم شته، پوها سمره دا کوم ګورو د خوونکی چې دی نم پخوانه دا یو غدا چې یاغي هغه امتحان پاس کول ل پاره دغه کې هغه مفهم معنی ځان پویول د هغه رجحان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دیو کنه.
بالکل او ما غرنګ دی ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرم نه شوه، صحیح معنی کې بالکل نه شوه. زه په خپل دې خبره قائل ما تقریبا سلور دیش کاله د ټیچینګ نه پس چې موږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ ډاون مکمل تبدیلی پکار ده. زمونږه دا ټیکسټ بوکس چې کنده مکمل ختمېدل پکار دي. ټیکسټ بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کوي. کنټینټ چې هغه د بر نه راغلی دی هغه ما ته اچولی شوی او ما غسی سټوډنټ ته ورکوم، هغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولی، فکر نشي کولی، دا زما قصور هم نشته ځکه چې ما ته هم دغه کانټینټ راکړی شوی دی. هغه لږ ډېر غونې تبدیلې سره بیا مغه بچی ته خیم بچی مغه ریپروډیوس کوي، نو هغه کې د نقل انتهایی ډېر رجحان دی. دا مونږ نقل پروموټ کوو، دا عقل او پوهه او شعور نه راولو، کریټیکل تھنکینګ به الته چې کانسپټس او آیډیاز راشي. څنګه چې تاسو په خپل مونږ چې چرته تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام چې تاسو وګورئ هغه په صحیح مانو کې یو نظام دی، هغه کې به د ماشوم پوهه او د هغه تنقیدي شعور به بیدارولو کوشش کوي، ځان نه به هغه لیکل کوي، هغه به خپله باندې د یو سیس تحقیق کوي، هغه به بیا پوره سوچ او فکر ورته کوي او هغه به مخکې ځي. دا به نه وي چې هغه کې یو ټیکس بک دی هغه به دی ګوري او د هغه ټیکس بک نه اخوا دیخوا نوټس هر څه به دی باقاعده ډایجسټ کوي به او هغه به چې کوم دی واپس راوباسي او ریپروډیوس کوي به. دا باندې کار نه چلیږي، دا به کانسپټس او آیډیاز ماته راولي. زه به په دې آیډیاز په دې کانسپټ باندې کریټیکل تھنکینګ کریټیو تھنکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم، نو هغه څه نه پیدا کیږي.
نو آیا دا 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 ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګورو څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول، نو آیا دا ممکن ده؟
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی، دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولې چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلی کړی شي هغه اوالو بیا موږ دې ته نه دي کتلی چې دا د دې لیول ماشومانو لپاره وی کنه بیا دا چې دا کریټیکل تھینکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویجوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې د یو ماشوم ماحول اس فی الحال بالکل معتبر نہ رہے او دا بالکل کی دی سیدھا انڈیویجول ٹیچر ہوم کولے سی تو پخپلا بطور ٹیچر پخپلا کوشش ہو ماں سمر زمانہ کی دی سیدھا اس حساب خبر و نمک ماں پکلاس کی کمیونیکیشن سکلز کلاس اغسطو دا زمانہ پا زمانہ کی چرے نو زیتا سو پخپل دور کے بچرے نہیں اوری دلے دا خود پرنسپل سے والا زمانہ خص آتی چی اگر تم ادا تجویز وران دکھلو او پرنسپل سے موسر اتفاق کرلو او بیا مخپل ملگری پا دیر ازا کل چی دا کمیونیکیشن سکلز صرف دا لینگویج ٹیچر کار نہ دے دادا ہر ٹیچر کار دے تاسو نوی نوی آئیڈیاز نوی نوی کانسیپٹس او خیالات او فکرونه دی بچو په مخ کې کې دی هغه کې د تمنو وای چې موږ انګریزي نه راځي انګریزي خو چلو زمونږ د مور ژبه نه ده
بالکل
پښتو زمونږ مور نه ژبه نه ده دا پښتو خو زموږ مور ژبه ده کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه دا وای چې سنوم دی د کم کلی ورور دې سکار کوي والد سے بے سکار کوي روزگار دې سوی او تاسو په علاقه کې څه مشهور دي نو ماته به بالکل ناراضي ابا زبر ځان ساتم چې نن دا خبر ځنه شم کوله نو دا لیک اف کانفیډنس دی دا ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروید کړی نه دی دا سره نو زه هم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بر راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت زه شخصیت ما زه خبرې کولای شم ما کې دا توان شته چې زه په سټیج باندې راځم په روستر باندې زه درېږم نو دا به هغه نه پک بیا یو بل قدم ملي بیا به ځان خپله کیسه جوړول شي زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز را په تیز باندې روانو په منډه روانو او په لاس کې څه کاپی یا کاغذونه دا هغه نه پک خپله کیسه ورپسې ولیکي دا ترس کې کو تقریبا 2.5 کال اوسو چې دې نه موږ نیو خلاص شوی دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس کې کرو ترس کې کرو ځکه چې دا کریټیویټی زموږ بلاک شوی دا نو بس دا شی وخت دا څه تل کې لکه موږ با غزړ سټوري ډی کنسټرکټ کوو
صحیح
دی کنسټرکشن اوسې نه بیا به کنسټرکشن کیږي
صحیح دا مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره شیرالم شینواری صاحب ملمدې نو موږ سره خبرې ترې جاری ساتو خو یو ورشن د مالو
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
د میرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو شینواری صاحب د پروګرام د اخري برخه ده تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ایزاد خون کې پتو غمانی کومنګ د خبر پختونخوا خبره کو بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړ کې سره تعلق لري الته حالات څنګه ګوري او بیا د تعلیم په سانګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی خو په مجموعي توګه باندې د ټولو قبایلی ضلعو کومنګ خبره کو د سیمو خبره کو نو څنګه ګوري تاسو
ګوره دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنت کیږي خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ څه معنا
معنا دا چې سکولونه زیاتېږي کتابونه زیاتېږي مفت کتابونه ورکو مفت کتابونه ورکو سکولونه زیاتېږي سکولونه به زیاتېږي یونیورسيټي به زیاتېږي
کوم
علم او پوهې درجه به بره نه کیږي ورټیکل ډیولپمنت بالکل نشته
صحیح ها
کریټیکل ثینکینګ باندې پیدا کیږي زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کیږي لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي دا ضرورت نشته پکې دا جست پکې موږ نه دی چولې دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی نو بیا به څنګه ترقی کیږي په ترقی کې دې ته وایي نو سکول نه بالکل ډېر شوي دي یونیورسيټي نه ډېر شوي دي جنکو سکول نه زیات شوي دي اسلامي مدارس هم ماشاءالله موږ خو وافر مقدار کې تاسو ته پته لګي چې په هر مرحله محله
کې
سکول جوړ شوی دی بالکل جوړ شوی دی خو خبره ده او زمونږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي مونږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېر مینه لرو ډېر زیات شي دي خو فکر او سوال پیدا کېدل کومه طریقه ده نو هغه د تعلیم نشي پیدا کېدی هغه تاسو طریقه د دنیا کې د چرشتنه کچر ته یو محقق راشي او هغه وګوري چې د نیم سو کال په خوانې سکول کالج ګورما هغه د پاکستان تراشي زمونږ د وطن دی وګوري بالکل د نیم سو کال نه زیات وخت کم تعلیم او کم طریقه و نو هغه سم جاری دی
شنوری صاحب لکه تاسو خبر وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړه چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړه خود به سه د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نو وخت او مکلو لوچی خوبون کو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړی کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو خلکو لپاره کار سي دي چې خپل توګه معنی هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبر کوم
بس تعلیم خو به دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي دا سفر چې کوم دی دا ډېر اوږد سفر دی صبر آزما سفر دی دې کې به والدین هم دې کې به د والدینو بچي هم او دې کې استاد هم او بیا سربیره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دی څوک پالیسی میکر دی څوک پالیسی امپلیمنٹ کوي څوک پالیسی راوړي نو دا ټول خلک هم په دې خبره غور کوي چې کومه غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي نو په کار دی چې هغه ته موږ داسې نصاب جوړ کړو هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کی فکر پیدا کی هغه ماشوم په خپل باندې د دې معاشرې خیال ساتي هغه په خپل باندې ان شاء الله په خپل فکر باندې خپل آینده لا رزان ته ټاکي کدا کار موږ نه کوو دې ته ځان ژغورو دا به چرندس نه کی
شیرالم شنواری صاحب په اخر کې ستاسو غږ ټول اوریدونکو اوري زه یو کشر په هسمانی د زمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وساس پیغام وي
پیغام می بالکل همدغه دی چې مونږ خپل شوري هڅه وکړو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه په خپل بهیسته استاد یا بهیسته شاعر ادیب یا بهیسته والد یا والدین دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو دې کې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخه ته موږ خپل خبره ورسره وکړو د تعلیم نه به بیا هم څه جوړ شي او کله موږ په خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته فیس ورکړې وي ماشوم تلې وي زمان اور کار ختم شو بس زه به خپل کار کوم نو بیا دا څه بکی کې نه زه په کار کې دا ټول څومره کسان چې مې یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصہ وانه چي نو زموږ آینده مستقبل هیڅ کله نه روښانه کیږي نه په شاعرۍ باندې کیږي نه په ادب باندې کیږي نه په سکولونو زیاتولو باندې کیږي دا با هوریزنٹل ڈیولپمنٹ نه پکار ورټیکل ڈیولپمنٹ هم پکاري
شرالم شنواری صاحب ډیر زیاته مننه تاسو تومره وخت وستلو غټوري خبرې مو از موږ اوریدونکو سره مو شل شي ډیر زیاته مننه تاسو نه
ډیر جزاک الله خوشاله شه ډیر مننه تاسو نه
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتل شخصیت شرالم شنواری صاحب خبرې واوریدلې په همدې ځای پروگرام رانغړو په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پر خپل کوربه غولیا ست اجازه ورکي پلوې
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
سلامونه اوریدونکو دا تاند هلی پروگرام دی او اسما گل پکې ستاسو سره يم اوریدونکو د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا 2023 کال پروري میاشت کې تر سره شوې سیړنې لمخې هاغه میاندې چې د اولادونو عمرونه تر شپږو کلونو دي زیاتې د نفسیاتي ستونزو ښکار دي دغه سیړنې ښایي چې امیدواري خزه هم په زیاته شمیره کې د ډیپریشن یا ذهني فشار ښکار موندل شوی بلې بیا هم د علاج طرف ته پاملرنه په غوړه توګه نه کیږي چې منفی غیزی د هغه مرمنو په ټولنیز ژوند پرې وزي او ریدونکو نن خبرونه کې به په دې بحث کوو چې خزي د اولاد په پالنه کې لکه مستونز سره مخ کیږي او دغه څنګه ممکنه ده چې د بچو میاندې لس قسمه دماغي فشار بچ وساتل شي. په دغه موضوع باندې را سره د بحث لپاره نن خبرونه کې درې میلمانه دي. نو اوریدونکو ورزو د میلمنو طرف ته. لومړی میلمنه را سره فریال جبین ده. اوریدونکو فریال جبین په مردان کې د ذاتی مت کالج کې استاد ده. دویم میلمه را سره محمد منیر دی. محمد منیر په خبر کې د یونیجی ټلویزیون سره د خبریال په توګه خپلې ذمہواری ترسره کوي. اوریدونکو دریم میلمنه را سره سمینا نیاز خټک ته. سمینا نیاز خټک د پېښور جنرال هسپتال کې د دماغي ناروغانو علاج کوونکې ډاکټر ده. درې واړو میلمنو ته خبرونه کې هرکلی ویم. اوریدونکو لومړی پوښتنه د فریال جبین نه کومه.
دغه راته وویل چې د اولاد په پرورش کې میندې د څه قسم له ستونزو یا مسلو سره مخ کیږي؟
هغه ښځو ته زما په خیال دا مسلې وي چې هغو په کور کې بچي او هغه سرتکۍ لویي د هغو خدمت کوي، د هغو دپاره هر څه کوي. نو یو ماشوم یوازې نه چې د هغه خدمت وکړي، بلکې د خپل ټولو ماشومانو هم کوي او د خپل ټول کور والا هم کوي. نو د هغې د لاسه هغې ته ډېر هر مشکلات فیس کیږي. نو په یو ښځې باندې یوازې دا نه چې د خپل ماشومانو ذمہواري، د هغې باندې د ټولو کور والا هم ذمہواري، کور ټول کارونه هغه کوي. نو بیا دغه شانتي بهر نه خلک راشي، څوک میلمانه راشي، د هغو کارونه شي، او د دې هر څه د وجې نه هغه په ځینې ټایم کې خپل ماشومانو له صحیح ټایم هم نشي ورکولی، او د هغو هغه شانتي خیال هم نشي ساتلی څنګه چې په کاري. په ځینې کورونو کې چې دی دا مالي حالت هم صحیح نه وي، د هغو د سړو هم آمدن دومره نه وي. نو هغه خپل بچو ته هر یو ماشوم ته جدا جدا صحیح مستقبل ورکول ډېر ګران کار دی. نو دا هغې د لاسه هم پریشان وي، خفه وي. او بل دا چې یو مور چې د هغه دا هم سوچ کوي چې زما د بچو د ښه تعلیم وي، ښه پیزار وي، ښه کپڑے وي، ښه هر څه وي، نو هغه هر څوک افورډ کولی هم نشي، او دا هغې د لاسه هم بیا دا موریانې چې دی پریشان وي. سړی له پکار ده چې د ښځې هیلپ کوي په هر لحاظ سره. ضروري نه ده چې هغه صرف بهر هر څه ته ګوري او بهر دی هر څه سره ورته سټ ساتي. دا ټیک ده چې هغه ځي بهر ته او فاینانشل سپورټ ورکوي. نو بیا سړی له پکار ده چې هغه د بهر نه راشي، نو د خپل ښځې سره او د خپل بچو سره کښېني، هغو له ټایم ورکړي، د هغو نه د هغو ضروریات هر څه د پوسو کې، د بچو نه د هغو د روټین ته پوسو کې، د ښځې نه د هغې د روټین او د هغې د ضروریاتو د هر څه ته پوسو کې. چې سړی داسې سپورټ ورکوي ښځې ته، نو د هغې د لاسه به د هغې سایکولوژیکل ایشوز چې کوم هغې ته فیس کیږي یا هغه د هغې شکار کیږي، نو هغه به هغې ته کم وي.
په ټولنه کې تاسو داسې څه ګورئ چې زیاتره ښځې آیا واقعي د پریشانۍ سره مخ وي د خپل اولاد د وجې؟
زما په خیال خو بلکل دا صحیح خبره ده. دا ځکه چې داغو اخراجات او هر څه هم کمی، چې کلی بچی واړی، چې کلی بچی لوی شي، نو داغو اخراجات او تعلیمي لحاظ سره داغو د فیوچر غم کول، هغه هر څه چې دی هغه زیات شي، په هغو باندې بوج زیات شي. زه به یو پیره دا بیا وایم چې د مالي ستونزو په وجه باندې زیات تر ښځه چې دی هغه پریشان وي، او که په ځینو کورونو کې مالی مسلې نه وي، نو هغو ته زیات تر دا مسلې چې په هغو باندې د کار زیات لوډ وي، د کور والا کار یا دا مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم وي، د هغې د وجې نه زیات تر چې دی ښځو ته دا کار او د هر څه مسلې وي. نو ضروري نه ده چې مالی یوازې په هغو باندې بوج وي، بلکې په هغو باندې د کور د کارونو او د نور ریسپانسبلټیز هم ډېر زیات لوډ وي.
مور ټول ورځ دغه ماشومان ستړي کی په کور کې دننه، داسې څه اکټیویټیز کېدل پکار دي، څه مصروفیات وړول کتل پکار دي چې لږ ساتې دغه زنانه ته هم د آرام موقع ملاويږي.
مخکې به واړه بهر ته وتلو، لوبې به کولې، هر څه به کولو، خو نن سبا وخت داسې دی چې چایلډ ابیوز او دا هر څه مسلې زیاتې شوې دي. د هغې د لاسه مور چې دی واړه بهر ته نشي پرېښودی، یوازې خو یې بالکل هم نشي پرېښودی او باسلې پخپله هم نشي. نو ځکه یوازې ټول ورځ د مور ته په کور کې د دې ماشومانو حفاظت کول او خیال ساتل دا ډېر ګران شي. جوائنټ فیملی نه یوازې اوسېږي، او بل دا چې جوائنټ فیملی یې هم، نو دا غو زیات تر د ماشومانو په افس کې جګړې او مسلې یو. په جوائنټ فیملی کې چې دې کنه ماشومان که په کور کې پاتې کیږي، نو هغه زیات تر د بل سره جنگ جګړې شروع کی، او بیا د دې د وجې نه لویو کې هم افس کې جنگونه او مسلې شروع شي. نو د دې د وجې نه هم چې دې خزي په ذهن باندې بوج راځي، افغان راځي.
ډېر زیات مننه.
مهرباني جی.
د مشال مرکه.
له مهمو او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د ښځو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې. د مشال مرکه
اوریدونکو، اوس ورځما دویم میلما محمد منیر لا
داسې رپورټونه را دي چې هغه خصوصیات د ذهني ناروغو ښکار کیږي چې کمې د بچو میندې. نو ستاسو په خیال باندې داسې څه ستونزې په کورونو کې زنانو ته چې هغوی د اولاد پرورش کې مخې ته راځي؟
یو خو زموږ په دې ټولنه کې کم حالات روان دي، د بیروزګارۍ، د غربت، د کم علمي یا د تعلیم نه کولو د وجې په کورونو کې دغه مشکلات وي چې هغې بې وخته جینکۍ هم واده کړي، او بیا چې هغه جینکۍ چې کله میندې شي هغې داسې تربیت نه شوي چې خپل د بچو پالنو کې یا د هغې تربیت وکړي. نو دې سره ظاهره خبره هغه چې ذهني طور ورته تیار نه او دغه مسلې هغې ته رامخته شي، نو خامخا د دغه ستونزو ښکار شي. دې سره سره بیا لکه په کور کې مسلې جوړېږي د هغې فیملۍ سره، خپل کور والا سره، خو ایون خپل بچو سره هم لکه دغه مسلې رامنځته کیږي.
د وخت تیرېدو سره سره چې پوهه هم راغله، ټیکنالوژي هم راغله، تعلیم هم ډېر شو، بیا ولې دا مسلې کمې نه شولې؟
تر څومره پورې چې زما نظر دی، زه وایم چې پوهه راغله، ټیکنالوژي هم راغله، علم هم زیات شو، خو هغه زموږ کورونو دننه پورې هغه شعور لا نه دی رسېدلی یا پرېښودلی شوی نه دی. ښځې هم هغسې لکه د دغې سیزونو لرې ساتلې ده، یا چې که تاسو اندازه وکړئ نو زموږ کورونو کې چې تاسو به ډېر دا کتلي چې ته ماشوم کور کې خاندي، نو هغه مشران ورته کور مشران ورته ته ولې خاندي، ته داسې مخنده دا لکه جینکو سره دا نه ښایي. نو چې دا ماشومه دغه محرومۍ ځان سره لوی کړي، نو هغه چې لویږي او د مور مقام ته رسي، نو دغه محرومۍ خو هغې سره وي، نو هغې باندې به دا ټیکنالوژي او دا علم او دا پوهه به څنګه پای اثر کوي چې هغه د دومره مودې محرومۍ لکه یو لحظه کې خو نه شي ختمېدی. که نه
بیا داسې څه ګامونه پورته کول پکار دي چې زمونږ ښځې د اولاد د پرورش په لړ کې کم نه کم دباو ښکار شي؟
د دې خو واحد حل چې دی هغه علم دی. پکار دی چې مونږ خپلو لوڼو ته د تعلیم هغه اسانۍ ورکړو چې کوم خپلو زامنو ته ورکړو. دې سره سره دا کېږي راتلونکي نسل لکه مونږ د دینه بچکول شو د دغه نفسیاتي مسایلو نه، دغه مشکلاتو نه، دغه شخړو نه، چې زمونږ راتلونکي نسل کې چې کوم جینکې دي او هغه د مور مرتبې ته رسي، نو دې سره لکه دغه مسلې تر څه حده پورې کمېدی شي.
سړی څومره مرسته کولی شي چې هغوی هم د خپل اولاد په پرورش کې د ښځو سره مرسته وکړي او یا هغوی د دغې دباو نه وستو کې لاس وکړي؟
جی بالکل دی، خو د سړو ډېر لوی کردار دی. دا خو ډېره مشهوره خبره چې ښځه او سړی د یو ګاډي ګو پایي، او په دې کې چې یو پایم لکه بیکاری نو هغه ګاډی نه روانېږي. همدغسې ده چې د بچو په پرورش کې د مور او پلار دواړو ډېر بنیادي رول دی، چې اول خو د دواړو سوچ یو شان پکار دی او په یو نقطه د هغې اتفاق وي چې هغه موږ به د خپلو ماشومانو پرورش داسې کوي، د دې تعلیم، د دې تربیت، د دې ناسته پاسته، د دې د ژوند د نورو مسلو کې هغې په یو پیج بنی. نو زما په خیال چې دینه به یو ښه نسل جوړېدی شي.
محمد منیر صاحب، هغه کورنۍ ځینې چې د معاشي ستونزو ښکاري، هغه کورنو ښځو کې زیاتې دغه مسلې چې د اولاد پرورش کې ورته مخې ته راځي؟
زموږ ټولنه کې چې کوم خاندانونو کې دننه چې کومې دغه مسلې دي، د دې بنیادي وجه چې دغه معاشي مسله ده، غربت دی، د تعلیم کمی دی. چېرته چې معاشي مسلې زیاتې هلته به دغه ذهني دباو د زنانو لپاره بیخي زیاتې، ځکه سړی چې بهر بیروزګار وي او هغه ته کار نه ملاویږي، هغه خپل کومې مسلې هغه په خپل سر نشي حل کولی، نو هغه به ظاهره کور ته به راځي او د هغې کم چې کتار سي یا به کور کې کوي او هغې سره مسلې نورې زیاتېږي. نو دې لپاره بالکل دا ضروري چې معاشي طور چې کوم ټولنې مضبوط وي، د هغې هلته دغه مسلې لږې کمی.
داسې څه سینټر یا داسې څه سایکولوژیکل کونسلنګ ستاسو په خیال پکار دی دغه زنانه چې کوم کورونو کې دننه ناستې د اولاد پرورش کوي کم سي کم د نفسیاتي مسلو سره مخ شي؟
تو زنانے ادارہ حق تھے کہ حکومت پدی لڑکی کوٹلی گامون پور تکی اور کورو کی دن زنانوں سرچ کم نفسیتی مسئلے دی پکار جائی دا پارا لگاگی کورو تا خپل لکه زنانہ کم ددی لڑکی چاگی تاکلی خلق دی آگا اولی گی اور مسئلوں میں آئی سر خبر اتریو کہ داغی دا حل لپارا الارو کاگی
دا کور دا سڑو بیاسزی موارے جوڑی گی چھ پخزو باندے دا اولاد دا طرف پریوتن کے بوچ اغوی دا سدباو سر مخ نکی
کٹولو زیاد دی مواری خود سڑی دکتا چھ اگا حاکم دے پا کورونو کی دمون پٹولن کی دمون پا خاندانونو کی حاکم سڑے ہی گی نا نو آگا ظاہر خبر دا آگا اثر ہم زیادی نو ٹولو زیاد دی مواری ہم پا آگا پرو دی بیا آگے نہ پس پخت را دی بیا آگے نہ پس پا بچو را دی اور بیا پنور ٹولر را دی بھائی چی آگا لکا پدی لڑکی لکا خپل کم چو فرائد دی آگا دی پورا پورا سر تو رسی
دیر زیاد تمنا نا محمد منیر سے
خوشحال ہو
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
اور ادن کو خپرونه با دوام لري خو اوس ورزو یوی سندری طرف ته بیر ترازو
سم فزان باندے دو کھے کرم سے پنی ملار ہلکڑم سم خوشحال جنو خو خف ایکڑم یار سر قربان وای نسی دایاری تر میا زیات کے دای نسی میناشی پزڑ پسوال زای نسی کے جی خون کے جی وقت انتظار یما جس کے جی سچے قسمت بھی بس کے جی ڈرتے نہیں چٹان ہیں ہم سمجھو بات کو حیرت کی پہچان ہے ہم بوی سنگ بویس پین جانا نران ہے رے گینا زمین جانا سے لخدا یا خوڑم گلورین جانا ناز بد خود اڑم دا ناز لائے وائن جلائی سونا پزڑک لکھائے
کتا کتا باندھ سوندا نو
یو واری بیا هر کلی اوریدونکو تاسو ته د هلی پروگرام اوري چې اسما ګولیم او د نن ورځې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ښځو ته د اولاد په پالنه کې څرنګه مشکلات پیښیږي چې هغوی له وجې د دماغي ناروغو په زیاته شمېره کې ښکار کیږي. اوریدونکو د تاند هلی خبرونه په دې برخه کې ورزو د دماغي ناروغانو علاج کوونکي ډاکټرې سمینا نیاز خټکله. سمینا،
زموږ په زنانو کې د ذهني ناروغو پیشګوئی زیاته کیږي، د دې وجه څه ده؟
په ټوله دنیا کې چې کومې زنانه دي هغې کې سم هاو د ذهني امراضونه زیات دي د سړو په مقابله کې، او د دې وجه دا هم ده چې زمونږ چې کوم جوړښت دی ایز ا زنانه نو هغې کې دا چې مونږ ته هورمونز دي او بل په ډفرنټ سټیجز کې زمونږ په باډي کې ډېر چینجز راځي، د ښځو په باډیز کې ډېر چینجز راځي، لکه چې اول خلک ځوان شي بیا که هر کال یا یو نو لکه کله چې ماشومان کیږي او بیا چې د ژوند چې کوم داسې سي تور سي چې دا غي عمر زیات شي، نو د ټول وختونو کې په باډي کې د هورمونز اپ اینڈ ډاون لکه بر کیږي لاندې کیږي، هغه د وجې هم ډیر پرابلم زی. او بل دا دي چې زمو په معاشره کې خو په خزه باندې ذمہواری ډیری دي کنه، زه چې اوس ګورم اس ایز ا سایکیاتریست زه ناست یم، نو زیاتر چې مال مریضان راځي نو سړی بهاري زمونږ اقتصادي حالات زمونږ د ملک داسې دي چې سړی لاړ شي کارونو لانو ښځو باندې لږ بوج لږ زیات شي چې ماشومان هم لویي د کور کارونه هم کوي، او بیا زمونږ معاشره کې دا جوائنټ فیملی سیستم هم دی نو بیا په کې لږې ذمهواری هم زیاتې شي، نو زما په خیال دا ټول سټرس چې یو ځای شي نو په ښځو باندې لږ پرشر راځي زور راځي.
بیا آغا میان دی چې کوم اولادونه لري ویل کېږي چې په اغوی باندې زیات دباوي او زیات د ذهني ناروغو ښکار وي، د دغه وجه څه ده؟
زمونږ په پښتو کې یو متل دی چې اولاد نش دی یو غم دی او چشته دی نو هغه زیات غم دی، ځکه چې هر اولاد چې تل وی هغه د خپل ژوند د ډفرنټ سټیجز نه تیریږي، نو دا هغه چې کوم پریشر یا سټرس په مور باندې راځي، نو زمونږ دلته دا داسې لږ دغه شان خبره ده، خو لکه اولاد نمبر هم زیاتی او بیا اولاد سره په بدن کې چینجز هم راځي، هر پرگننسی سره د ښځو په بدن کې چینجز راځي، لکه اډوګي کمزوري کیږي او نور بدن کمزوري کیږي، او بیا داغي نه کار مغستی شي، بیا د هر اولاد چې دا سکولونو ته ځي یا مدرسو ته ځي یا سم ځي د مور خو پکې لکه ذمہواری ای کنه، نو لکه دا ټول ذمہواری او بیا دا چې دا ټول عمل چې دی دی کې چې د دې په بدن باندې سونه زور راځي، نو هغه هغه هم په دې کې ډیر کار لري چې په ښځو کې پریشانی او سٹریس. او بل زمونږ خلکو کې ما دالی دلی دي چې زبا په خپل دا وایم چې زمونږ خلک خبر راسي ډیر کینا هر څه ځان ته ساتي، لکه ما خو ډیر عمر امریکا کې کار کړی دی، الته خلک چې وی ناغي وی چې خپل احساس لکه شریکوي، او زمونږ دلته مالی دلی زمونږ خزه لګي خپل احساس شریکولو د پاره یا خو مواقع ني یا غی دا از دکړه نی کړي یا سو خو غی چې هر څه پزان مانی تیری تیری تیری، نو د ذهن خو یو زه خلکو ته وایم چې دا ذهن هم یو آزاد کنا، نو چې ته په دې پرشر اچي نو فاینلی هغه دې ته مونږ وایو چې بریک ډاون وشي، نو هغه بریک ډاون بیا لکه دا ذهنی بیمارو په شکل کې روزي.
بیا دغه خزی د دغه ذهنی بیمارونه د وستلو د پاره طریقه څه ده، یا علاج څه ده، یا د کور په سطح باندې یا د معاشرې په سطح باندې داسې څه کول پکار دي چې هغوی د دینه بچ؟
نو زه به خپل داسې خبرو کوم چې مال چې کومې ښځې راځي، نو زه خو اول هغوی سره چې انټرویو کوم حضرت ښه ډېر معلومات والم، نو اول خو زه ګورم چې د دې کور والو سره لکه خبره وشي چې دا ذهني بیماری ښکاري خو نه، خو لکه داسې یو زخم نه دی چې خلک پہ دغه لګی سوته وی مرهم لګی، د دې بل مرهم دا دی چې لګ بدیلا سپورټ ورکوي، لګ بو سره مرسته کوي، لګ سوک پکور کی چې دغه د ماشوم خیال وساتي، اسپیشلی ډېر خزه مالی دلی چې بالکل د ماشوم د پیدا کېدو نه پس تاغي ته دا ډیپریشن دا بیماری وشي، دا په هر کلچر کې شته، خو ما دلته هم ولیدله چې دا خلک راضي مالا، نو هغه د پاره مرسته ډېره ضروری ده چې د ماشوم د پاره هغه سره د خپل کور والو چې زمونږ دا کلچر خدا یو غټ ما وی چې یو ډیر غټ پوزیټیو دی چې دلته فیملی ډیر مطلب سٹرانگ دا فیملی ویلیوز ډیر سٹرانگ دی نو دا پکای چې مونږ دغه فیملی ویلیوز یوز کو چې د ښځو له مونږ مرسته ورکو چې خیر دی دا بیماری دا دا راغلی ده دا به تیره شي او ته به ټیک شي نو زه خو په خپل حد سره دا کوشش کوم چې ته وایم چې دا خو یو بیماری ده څنګه چې بلډ پریشر دی څنګه چې شوګر دی دا راغلی ده دا دوائی به واخلې دا دوائی خو یو حد پورې هیلپ کوي یو څو میاشتې پورې به دا والې خو بیا به ته د ځان هم خیال ساتې ځکه چې د ځان خیال که نه ساتې نو دنیا خو به دې لږ ډېر خیال وساتي خو اول د ځان دپاره پکای چې لگ دیر اگر ویلی شی چیز دا کولی شم دا نشم کولی لگ دیر خپل آواز اوچتای
بل دغه چې زیاتې خزه ته دغه موقع نه میلاویږي یا سوک پی پویږي نه یا سوک ورته دومره پام نه کوي چې یاره د دوی اوس دی وخت کې ذهني یا جسمانی حالت څه دی نو داسې څه کې دل پکاري چې په دې خزو دا پریشر کم سي کم راشي او دوی لاړې نشي ذهني ناروغو طرف ته
نو مونږ دې ته وایو سټرس مینجمنت کومونګه خپل سټرس مینجمنت یا چې مونږ کم پریشر کې راځو کدا غي مونږ مخنیوي ونکو دا به بیا هغه حد پوری نه زینو هغه د پاره دا کې دی شي چې خلک یو خپل خوراک کی لکه چای زمونږ په کلچر کې ډیره زیاته ده خو چای کله کله دې کې کیفین نو خلکو لا انزایټی زیاتې سټرس زیاتې نو چې دا لکه چای او ته ګوري چې سونه چای اس کی خپل آرام لک خیال کوي چې کم وخت کې خوب کولی شم چې خوب کوي ځکه چې ذهن لپاره خوب ډیر ضروری دی او بیا ایکسرسایز یا چې لک ډیر لکه کارونه خو کوي خو چې ځان له لږ وخت ورکوي او دې کې داسې ضروری نه چې سر ډیر پیسې پې لګي خو چې لږ داسې ځان ته کینی لږه اوږده سا والی د پوزې نه دننه خلینا بهر دې سره زمونږ د سیستم کې خ کیمیکلز ریلیز کیږي چې لکه تاسو نه چې لکه هر وخت څه خطر خطر ښکاري چې اوس بداو شي اوس بداو شي نو چې خلک دا دې ته موږ وایو ډیپ بریدینګ لکه اوږده سا هغه سره زمونږ سیستم ته خ میسج دی نو اوږده سا غسل پکار دی لک ډیر ایکسرسایز یا دې شنو بوټو ته قتل پکار دی د مرغو چې سار پاسې د مرغو आवाज وره او لکه حاضر وخت کې اوسې دل پکار دی پرون تیر شوی دی سبا لانه دی راغلی زه ټول ته وایم چې په حاضر وخت کې اوسې ځکه چې پرون خو مونږ نشو بدلولې او سبا لا راغلی نه دی نو مونږ سکولی نشو بدل لک ډیر پلاننګ کولی شو په نن ورځ کې زه دا نن ورځ څنګه ښه تېرولې شم نو چې سم ته په حاضر وخت کې ښه کولی شي پکای چې هغه وکي چې سار پاسي لگ دے دے ذہن نہ دے لگ باہر شے اور لگ دے باڈی تا خیالو کی نو آغا با ذہن سروم ہیلپ کئی لگ خپل جسمانی خیال کے نو آغا با ذہنی مدد کئی
ڈیر زیادہ تمنا نہ
ڈیر میرا بانی جی
اور دن کو داو دا دیو نئی تان دہلی پروگرام امونگ پکتا سلا معلومات ترکو چی خزو تا دا اولاد پا پالنکی سرنگا مشکلات پیخی گی چی ہوئی لوجی دا دماغی ناروغو په زیات شمیره کې ښکار کیږي هم دې سره د نن ورځې تاند هیلې خپرونه سرته رسی زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقہ ډیر آسان ده MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
فریادونه نوې کپسینا کمی دردونه نوې زما په خبا فریادونه نوې کپسینا کمی دردونه نوې زما په خبا فریادونه نوې کپسینا کمی دردونه نوې کپسینا
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
چرت ز چرت خندا توبه توبه چرت ز چرت خندا توبه توبه چرت ز چرتا وفا توبه 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 چرت ز چرت خندا توبه توبه جنت ستان جدا توبہ توبہ لاجنت
ځان جدا توبه توبه چرتا چرتا وفا توبه 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 چرتا ز چرتا خندا توبه توبه